په جمهوریت غونو پروگرام کې مو زه عبد الحی کاکړ هر کله وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او لومړی ورځ راځي د پوځي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندوی دی. واد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشال لیدلی چې پکې د پوځي واک مجموعي دوره تر ډیر شکلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل له لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابري بنیادي بشري او قانوني حقوقو لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو د امریت پر ضد جدوجهد کړی، زندانونو ته تللي، شکنجه شوي او نور کړاوونه لیدلي دي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د مبارزو په اړه د جمهوري غونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نن پکې د پاکستان د مشهور شاعري او لیکوالي کشور ناهید د مبارزې کیسه دراوړو. د کشور ناهید د شهرت او عزت اندازه لدی ولګوي چې په کومه مظاهره یا جلوس کې شامل شوی او د وخت حکومت د مظاهره ختمولو لپاره پولیسو ته حکم کړی نو تر تشدد لمخه افسر کشور ناهید ته ورغلی او ورته ویلي چې تاسو یو طرف تسی چرته خوښ نسی.
د مشهور کې دو ګټې او تاوانونه دواړه وي. ما چې کله یو شپه په جیل کې تیر کړه نو د پولیسو مشر راغلو او را سره کېناستو چې ما معاف کړه. بس سوکړو مجبور یو، خلک ما پیژنې او عزت مې کوي. کله چې داسې یو حالت جوړ شي نو راشي او راته وایي چې د ځان خیال وساته. کله چې د وکیلانو تحریک وو نو زه چې به په جلوس کې شامل وم او کله چې به پولیسو پر مظاهره چیانو اوبه شیندلې یا به انسو ګیس استعمالولو نو یو افسر به مال راغلو او په غوږ کې به یې راته وویل چې تاسو یو طرف ته شئ، اسینه چې زخمی شئ.
کشور ناهید ته دا عزت او شهرت یوازې د شاعری او لیکوالۍ له وجې نه دی ترلاسه سوی، بلکې زیات عزت یې ځکه کېږي چې هغې د ښځو د حقونو، د امریت پر ضد مبارزې او د ټولنې د ځپل سوو طبقو د حقونو او انصاف لپاره د عملي جدوجهد له کبله ترلاسه کړی دی. خو مزاحمت کول لوړ سیاسي شعور او هوډ غواړي او کشور ناهید په ماشومتوب کې له دې مزاحمتي بهیر سره آشنا سوی وه.
مسلم لیگ جلوسونه راستل، زما مور با برقا واچول او د خصو په جلوس کې به ورګډه شو او پلار به مې د سړو په جلوس کې شامل شو. ما بخپل مور تر ګوتو نیولی وا او په جلوس کې به روانه وم. خو چې کله هندوستان تقسیم او پاکستان جوړ شو نو زما پلار په خوشاله کې مټایانې وویشلې او هم لدی وجه هغه جیل ته واچول شو. هغه زندان ته ولاړو او موږ په کور پاتې شو. هر وخت به دا ویره را سره وه چې خلک به راشي، ښځې به اوچتې کړي.
کله چې په 1947 کال کې هندوستان تقسیمېدلې هغه وخت کشور ناهید اوه کلنه وه. په میلیونونو کسان له پاکستانه هند ته او له هند پاکستان ته مهاجر سو. خو کشور ناهید او کورنۍ له نوي ډیلی سره نږدې په خپل کلی بلند شار کې پاتې سوه. خو بیا په 1949 کې لاهور ته کډه سوه او هم د دې ځای سوه. په 1956 کال کې د مصر د هغه وخت ولسمشر جمال عبدالناصر سویس تنګای یا سویس کینال په حکومتي کنټرول کې واخیست چې دا اقدام د یو نړیوال بحران سبب سو او په غبرګون کې برطانیې، اسرائیل او فرانس پر مصر حمله وکړه. همدا پیښه وه چې کشور ناهید په سیاسي توګه نور هم راویښ کړه.
زه په کالج کې وم چې په دې ورځو کې د مصر ولسمشر جمال عبدالناصر د سویس نهر په حکومتي کنټرول کې واغست. هغه په دې اړه تقریر وکړ چې ما پر ریډیو واورېده. هم هغه ورځ زما د سیاست په لور رجحان شو او خپل لومړی نظم مې ولیکه. وروسته نورې پیښې وشوې چې پر ما یې اثر وکړ. دارنګ ورورو په ما کې د ښځو د حقونو په اړه سیاسي پوهه بیدارېدله او په دې اړه به مې سوچ ووهلو او د لیکلو شوق مې پیدا شو.
لدی ورسته د کشور ناهید د احتجاجونو سلسله پیل سوه. خو په سیاسي ژوند کې یو مهم پړاو هغه وخت راغلی چې کله په 1979 کې د جنرال ضیاءالحق مارشالای حکومت حدود آرډیننس عملي کړ چې لمخې د زنا کولو او له واده بغیر د جنسي تعلق ساتلو پر ضد سختې سزاګانی وټاکلې. د مدني ټولنو سازمانونو په تیره بیا ښځو فعالانو د دې پر ضد احتجاج وکړی. په 1981 کال کې 15 ښځې په لاهور کې سړک ته راووتې او احتجاج یې ریکارډ کړ. کشور نائید هم په دې کې شامل وه. خو کله چې په 1983 کال کې په سلګونو ښځو په لاهور کې احتجاج کولی چې پولیسو ورباندې تشدد وکړ.
1983 کال کې د شهادت د قانون پر ضد موږ د لاهور په مال روډ 1500 ښځې د احتجاج په توګه راووتلو. ما له ځان سره د اردو مشهوره مزاحمتي شاعر حبیب جالب هم راوستی وو. په هغه ورځ دغه سخته تبا وه او دا نظم یې ویلی وو چې موږ اوس بې یارو مددګار نه یو، د تیر په څیر بې لاسه او بې وسه نه یو. خو پولیسو د تبې په حال کې د ژمي په موسم کې حبیب جالب په کوتکو سخت سخت ووهو. پولیسو پر ښځو تشدد وکړو چې په نتیجه کې نیمایي ښځې جیل ته یوړل شوې او نیمایي اسپتال ته. په دا بله ورځ اسما جهانگیر او اعتزاز حسن ویل چې موږ د دې خلاف احتجاج کوو، تاسو په دې اړه یو نظم ولیکئ. بیا مې هغه نظم ولیکه چې د پاکستانی ښځو قومي ترانه ګرځېدلې ده. مونږ گناہگار خزی د ملایانو لزورا نه یریگو نه خرسیگو نه ٹٹیگو نه منت کو.
یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں جو اہل جبا کی تمکنت سے نہ روب کھائیں نہ جان بیچی نہ سر جھکائیں نہ ہاتھ جوڑے.
کشور ناہید کا یو خاطہ پر سڑکونو احتجاج کوئی نو بل خاطہ د مختلف نویت پر نور مقدموں کی عدالت ته حاضرې دله. هغې د فرانس د یوې مشهوري ښځینه لیکوالي سیون دی بووا وتلی ناول دی سیکنډ سیکس یعنی دوم جنس وژباړلی، خو چارواکو باندې بندیز ولګولی.
سیون دی بووا کی کتاب سیکنډ سیکس کا اردو ترجمه کیا تھا ایوریج.
ما د سیمون دی بووا د کتاب دی سیکنډ سیکس اردو ترجمه کړې و. په درې میاشتو کې 15,000 کتابونه خرڅ شول. د پاکستان ټولو صوبو مرکزی حکومت پر دې پابندي ولګوله او په ما درې مقدمه جوړ شوې. ما خپل ضمانت وکړ، پر ما مقدمه چلیدله، خو هغه وخت ختم شو چې کله زما وکیل اجاز بټالوی په عدالت کې انسایکلوپیډیا بریټانیکا وړاندې کړه او وی ویل چې په دې کې لیکل شوی چې دی سیکنډ سیکس ناول د بربندوالی په مضمون کې نه راسي، بلکې دا د سوشیالوجي برخه ده. دارنگ زما پر ضد مقدمہ ختم شوا. انہوں
نے کہا تھا یہ اس میں پورنوگرافی میں نہیں آتا، یہ سوشیولوجی میں آتا ہے، اس طرح میرے اوپر کیس ختم ہوا.
کشور نائی دا حکومتی اقداماتو پر ضد احتجاج او لا حکومتی مقدمو سره په داسې حال کې مخامخ و چې په خپل هم د حکومت حصہ یعنی د اطلاعاتو په وزارت کې نوکری کوله. چارواکو هغه په عدالت کې حاضروله او بیا یې لکاره ګوښه کړه.
دیکھیے مجھ سے تو کئی مقدمے بنے، میں سول سروس میں تھی اور رہی ہوں،
پر ماں ڈیرے مقدمے جوڑ شوے، ماں حکومتی نوکری لرلا. ما په 1998 کال کې هغه وخت استعفا ورکړه کله چې شیخ رشید د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وو. زه له اولې ورځې لیکنې کوم او په مظاهرو کې شاملېږم. په مظاهره کې چې کله به تصویر اغستل کېده نو زه به شاته ودرېدم، پر نظمونو لیکنو به مې خپل نوم نه لیکه. یو وخت محمود اعظم زموږ د اطلاعاتو وزیر شو او غزل له نوکرۍ لرې کړم او پر خط یې ولیکل چې موږ ولې نشو کولی دغه وزارت له کشور ناهیده بغیر چلو.
خو په 1998 کال کې له نوکرۍ تر استعفا وروسته هم کشور ناهید پر کور نقشه نسته، بلکې د ښځو د حقوقو هغه ته د کسب او هنر ورزده کولو او په اقتصادي توګه پر ځان تکیه کولو لپاره د پاکستان کلو او بانډو ته ولاړه او ښځې تربیه کړې. خو په امریکا کې د 1 سپتمبر 2001 کال تر بریدونو وروسته په پاکستان او افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل شوه، سخت دریځي زیاته شوه او په پاکستان کې بمی چاودنې، پوځي عملیاتو، هدفي وژنو او ځانمرګو بریدونو لوی ځاني او مالي زیانونه واړول. کشور ناهی چې د وی ډیرې شاعری په توګه شهرت لرلو، په سواد کې د وسوالو لخوا د سکولونو رانولو په اړه په اردو ژبه کې یو مشهور نظم ولیکلې.
افغانستان می اور سوات می سکولوں پہ بہت اٹیک ہوئے اور
افغانستان او سوات کې پر سکولونو ډېری حمله وشوه. په سواد کې 1400 سکولونه وران کړل شو. هغه وخت لا په ملالی حمله نه وشوي چې ما یو نظم لیکلی وو. هغه چې له ماشومان هم ویریدل، له علم هم تختی. خبره د لوی رب کوي، د هغه رب چې د علم حکم ورکوي. خو دغه خلک د خدای له حکمه سرغړونه کوي چې نه د چا په لاس کې کتاب او نه قلم پاتې شي.
نه کتاب ہو کسی ہاتھ میں، نہ ہی انگلیوں میں قلم رہے، کوئی نام لکھنے کی جانا ہو، نہ ہو رسم اس میں زنا کوئی.
اوریدونکو، تاسو د پاکستان د وتلې شاعري او لیکوالي کشور ناهید جدوجهد کیسه واوریدله. بلونی به د یو بل مبارز کیسه در سره شریک کوو. تاسو د خبرونه د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بلې اونۍ پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.